سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غواکیس مخ کې درته چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د طالبانو ټولګټ وزارت خبرداري ورکړی چې د سالنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 9 بجې دا ډول مسافر وړونکو موټر پر مخ پرانیستل شوی ده. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تېره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټولګټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لار سهار 9 بجې د لوی او کوچنیو مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانیستل شوې ده. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بېلابېلو ساحو کې د شوګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبریالان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلند اعتراض وکړ. د سازمان نن پیویل مې کې ویلي چې هغه افغان خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پلمول مخې نیول کېږي، ځورول کېږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړول تړ کېږي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغانستان خبریالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې له ټولو هغو سفارتونو چې د افغان خبریالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیې مختبی د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غازو نیولو له کبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې بین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دی ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبې د چاودنې له کبله د وی کورنۍ 4 غړي مړ شوي وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلي او پوجمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د ډبې منفجر کیږي او یم د غاز نیولو پر اتشه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری مشر ټولنې وایي د زړه په سوري اخته اتلستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روغتونونو ته معرفي کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې پرون یک شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت افغاني سری مشر ټولنې له خوا ورکول کیږي. دغه ټولنې مخکې هم د زړه په سوري ځینې اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روغتونونو ته ورپېژندلي وو. د زړه په سوري د اخته ماشومانو ترڅنګ لسګونه نور ناروغان هم ماشومان هر کال جرمني ته لیږدول کیږي چې حالته د سولی کلی بنسټ درملنه کوي. او وروسته خبر هم دا چې د سوریه د حکومت د جدرې جګپوړي چارواکي نن د شنبه په رسمي سفر متدرب امارات ته ورسېدل. د سوریه خبري اژانس سانا راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیباني، دفاع وزیر معرف ابو کسره او د استخبارات مشر انس خطاب به د خلیج له دغې واد سره د همکاري او همغږۍ پر امکاناتو خبري وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ
د موکا هوټل کابل رستوران سي توګه سن یو
اطلاعاتو ته د نه لاسرسي خبریالانو څومره لوستل سره مخامخ کړي دي.
افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه
او د خوځو لوري پر خوځو توتیر خواله
تکاله کیږي و دا شوی يم د ما یو خوخه یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخته و.
خبرونه کړه نو راپور نه حمله دو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې مش افغان کډوال وایي چې دغه واد امنیتي ځواکونه د کډوال پر وړاندې د نیولو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ریپورت شوي دي. د دې په خبره ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کیږي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کېدو یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مش افغان کډوال وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دي. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستورانت سي توه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کور په کور ګرځي دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې په نوې چې دا زنانه دا مردانا دا غونډه وړي او سمځم موږ په روټ باندې دلته ولاړ هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا بیا را نشي اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړ.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یو اونۍ کېږي چې د پولیسو له لورې نیول خپل اوج ته رسېدلي آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي پولیس ورغلي او افغانان یې نیولي دي. هغه کسان یې هم بیولې چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دی.
میبرم د جای نامعلومه که مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یوه هفته کېږي بالا نوي کال نه چې افغانان ډېر نیول کېږي او دغه دوه ورځې کېږي چې اتا زنانه هم نیول کېږي د زموږ خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو جای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بله یوې ورځ یا دو ورځو نه افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 1 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالان وایي په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لسګونه افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزی عزیز په راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللی دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه یې پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 18 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواده بهر ټپیان شوي دي. دغه 95 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ټول افغانستان کې له 500 شپږ دېرش فعالو رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو بندونو لامل تړل سوي او 50 نوې رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبري اعلان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکو فعالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبري اعلانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤل د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنیو بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه یې به سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. هغې نه وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعات ته خبري اعلان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت ته ژمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بیا ادا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین ردوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بېلابېل راپورونه او اندېښنې خبرې کړي دي.
پر همدې موضوع مې له خبریالې مزلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې چې افغان خبریالان څومره له ستونزو سره مخامخ دي.
څنګه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روښانه عدلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بختوزت طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی د ښځینه خبریالانو لپاره بندیزونه وضع شوي دي. اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلومات نشتونه او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پورې واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو غږونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کیږي اته د دې د هدفي وژلو بایست کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیس ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه لاړ شي چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه شول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه پر مخ ته ډېرې دودې. بخصوص چیر راسم د شب زنا خبري اعلان بندیزونه دي ش زنا خبري اعلان چې دي هم یو د دې خواته مثلا د ټولنی کلچر د دونه له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت پاساس د دې پوان دي کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې دي ش ز خبري اعلانو اواز
بل بل اوس غلی کاکر کدم دغه خزینه خبر اعلان د وضعیت تړاو چاغي په گاونډي وادونه کې د کډاغي وضعیت تړاو راته معلومات راکړي چاغي الته سمره سن سره مخ مخ کېدلی شي اغه تمره ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمیر محدودونه دي چې پر خبر اعلان باندې لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه رسېږي تخ موارد به تمره ټول د خبر اعلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې خزینه خبر اعلان چې په بخصوص په درې مهي وادونه کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه وادونه دي چې دی امنیت په کلی توګه نه لري دا هیوادونه د چدلته هم دین څه کولای چې خپل आवाज اوچت کړي ځکه چې هر هغه سټ په افغانستان کې امکان پذیر دي دلته هم دغه سمتانات سره نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامنهتی ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو له خوا څخه دی هزار وضعیت کیږي د دې ته ګواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایطو کې وطن ته ستنه سي او نه هم کولای چې دلته پاتې شي نو دا هغه څه چې ځنه خبري اعلان په درې مهمو وادونو کې ماتېروي چې متاسفانه د زغمول وړ هم نه دي خو لا ډېر زیات سخت دي او بلکې دا محدودیتونه نور هم ډېر سي او په ټولنه کې د خبري اعلان په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي دغه محدودیتونه بندیزونه ووځي نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی نو کله چې دا چوپ پاتې شي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري کله چې ونه سي کولای حقایق بیان کړي نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورسره خبره یې نه به هم خبريال حق لري
bale manana وروسی کې اخلي کاکړ کراته و چې بل اخر د افغان خبر اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د دې برخلیک ارزیابي کو چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم خبر یعنی مسلک مختوړل حقایق بیانول د لکه د مارک سره چې ته لوبي کې او هغه چې له هوا څخه بهر دی هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغستون سره مخ دی نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتللې ده
خبرې له مزلفه کړو چې موږ سره خبرې کړې وي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنوي چار وزیر نن د شنبه ویلي واشنگتن هیله مند چې په غزا کې د اوربن پر موافقه سلام وشي انټونی بلینکن ویلي چې هوا د غوړې په دوه نوي کې چې ورسته د امریکا نوي ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي نور تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تم لري چې په غزا کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره رسیدو مخکې نهایی شي تاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبی کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر دوه اونیو پورې د دې موافقه د نهایی کېدو شاهد وي شغل بلینکن چې په وار وار په غزه تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړي ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپل ولسمشری دورې تر پای ته رسیدو مخکې هر دقیقه او هر ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسی د امریکا د متحده ایالاتونو ترڅنګ اروپایي ټولنه هم توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان غنی د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د اکشن به پورز ویلی و چې دغه ډله تیار ده چې له اسرائیل سره د یو احتمالي موافقه په لومړی پړاو کې څلور دیرش یرغمل سوي کسان خوشی کړي د حماس دغه چارواکي ویلی و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې پر یو موافقه د اصله کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځنی ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لږ 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل شوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي، که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینهو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناور اغېز کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو درې ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کیږي چې ښځې هم په کښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خواښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
ته کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازې نه دا کار سخته و. له سهار 8 بجې نه تر 4 بجې وظیفې کې وم، یو دقیقه کم و زیات فقر کېده، بې ځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه یې ناراحت کولم.
د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
د دې میاشتې کې د یو سره مې جنګ کړی دی. ته د هدا سدلې چې د یوې بلې سره غږېږي، نه کېنو، نه چای، نه ډوډۍ د یوه بل سره خورو.
دغه ښځې وایي په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزه ډېره عامه ده چې یو نارینه د خپلې مور په وینا خپله ښځه وهي او ډبوي. د ټولنپو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د ښځو پر وړاندې د ناسم نظر څرګندونه کوي چې په پایله کې د ښځو ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکي حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغېزه کوي. ټولنپوه احمد الله نوابي د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د حل لار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړول دي. باید ښځو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. که چیرې دوی یو د بل په وړاندې خشونت کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د ده پایله به څه اوسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم دغه نورو ښځو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایلو باندې که چیرې دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې هېڅکله دوی د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بله حل لاره یې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری ښځې د رواني ستونزو ښکار اوسیږي او هغوی ته باید منظم مسله مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کښېنول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ له منځه وړل. نارینه د کورنۍ یا ټوله کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلند وکړي، نو انشاءالله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ او ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول، ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو دبل خبر اوریدل سیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کیږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي او په دې توګه یې په کورنۍ کې آرام ژوند رامنځته کړی دی. د دې په وینا د ښځو ترمنځ همکاري او د یوې بلې احترام کول د کورنۍ د آرامۍ او ښه فضا سبب ګرځي.
د منه کور کې شکل د خوش او خوشحالي د کوم مشکل منګ نه لرو. انګور مې چې کوم له کار وکي زوړه کار په لورګانو باندې ده، دا معموله دار ده. په دې باندې موږ بوج نه راو، په دې کې بیا زما هم کاری کوم، په دې مریض زام باندې مې ګوره له دوه نس زیاتره حل حق و هم چاره نشه. مشر د کور باید سی پوش کنه، جنجال زیات نیست. زه به الله تماسل شم، له الله مسئله ډیره سخته ده.
زما نوم عائشه، کله چې زه نامزدم نو تل به په دوه فکر کې وم چې کله زه واده شم یا د خسرګنې کورنۍ ته لاړ شم، نو هیڅکله به په وړو وړو خبرو جنجال نه جوړم او همیشه به د صبر او حوصله مندۍ څخه کار اخلم او همیشه به د خپل کورنۍ ته متقابل احترام ولرم. نو کله چې زه واده شم همدغه ټکي مې په پام کې ونیول چې خپل کارونه په خپل وخت سرته ورسوم، وړو وړو خبرو جنجال ونه کړم. الحمدلله تر اوسه پورې زموږ په کورنۍ کې هیڅ داسې مشکل نه دی منځته شوی. کورنۍ تاوتریخوالی نه لرو، ټوله کورنۍ یو بل ته متقابل احترام لري.
زموږ کورنۍ کې خو ماشاءالله خشونت نشته دی. دا خشونت ځکه نشته دی چې دی خپل کومه اشتباه چې څوک کورنۍ کې وکا کنه، کله چې ومني خپل اشتباه وای دغه اشتباه زمانه شوی بلې پوی کا چې تا داسې یو کار وکا، مثال دا ښه کار نه وا کنه، بیا هغه خپل قناعت کا چې زما دغه کار رښتیا هم ښه نه وا، خو خی دې تاسو بخې زما یو حساب خراب و. د هر چا نه کېږي، زمانه هم شوي بخښنه یې غوښتې، په یوه بخښنه باندې کار خلاص شوی دی. بس نه،
د ښځو پر وړاندې د ښځو د تاوتریخوالي موضوع یوه هغه ستونزه ده چې ډېر وخت په افغان ټولنه کې تر سترګو کېږي خو لږ بحث پرې کېږي. دا ډول تاوتریخوالی معمولا د سواد د کچې د ټیټوالي، کلتوري، ټولنیزو او کورنیو ستونزو له امله رامنځته کېږي.
ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه له سمنان ولایته ټول افغان کډوال استانه کړي. د سمنان ولایت د سیاسي و امنیتي معاونه سرپرست مهدي آقا برابري همداشان تیر ورځ ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ننګونو محدودیتونو په دوام تازه ایرانی چارواکو ویلي چې غواړي د راتلونکي هجري لمریز کال تر پایه د ایران له سمنان ولایت ټول افغان کډوال وباسي. د ایران د مهر په نامه خبری اژانس پرون یک شنبه د سمنان ولایت د سیاسي او امنیتي معاونیت د سرپرست مهدی آقا براری له قوله راپور ورکړی چې د بهرنیو وګړو د مدیریت په ویناسته کې د 1404 کال تر پایه له دغه ولایت د ټولو بهرنیو وګړو د راټولولو پریکړه شوې ده. د غیرانی چارواکي همداشان ویلي چې په دغه ولایت کې څوک نشي کولای چې له افغانانو سره د کورونو په کرایې پیر او پلور کې هم مرسته وکړي او په ورته وخت کې خبرداري ورکړی چې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي. د مهدی آقا خبره په روسي او څو لسیزو کې ډیر شمیر افغانان له قانوني اسنادو او په ایران کې د ټاکل شو مقرراتو پرته ایران ته ورغلي چې د مسلې په ټکو یې ډول ډول ننګونې رامنځته کړي او باید د دې عاجل موضوع په اړه پریکنده اقدامات وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي او څو میاشتو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه او ننګونې زیاتې شوې دي. د ایران په سمنان ولایت کې میشت افغان کډوال عظیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پارسال هم فروش نان و دیگه اجناس بند کردن وقتاریم،
تیر کالی هم محدودیتونه ولگول، د ډوډۍ او نورو توکو پر پلورې بندیز ولګاوه او په دوامداره توګه یې ګوت څنډنه کولې چې په سمنان کې ټول میشت افغانان باید خپل هیواد ته ستانه سي. ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو خو یوه چاره مو کوله. اوس شرایط ډیر ناوړه دي، له کاره یې وایستلو، په هیڅ ځای کې افغانانو ته کار نه ورکوي، ډول ډول فشارونه ورباندې راولي چې ټول بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
د ایران د پلازمینې تهران اوسیدونکو فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د تیر اونۍ له شنبې ورځې تر پرونه چې یوه اونۍ کېږي، دوه ځلې له کار ځایه د پښتنو او ګرویژونو لپاره بوتلل. په داس حال کې چې ټول قانوني اسناد لرم، راته یې وویل چې د ویزې مده دې خلاصه سوې، له ایرانه باید ستون سي. ما ترې پښتنو وکړې چې ولې تمدید کوئ نه، ویې ویل چې لاړ سئ خپل هیواد ته کار وکړي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو د کډوالو چارو ادارې مشر نادر یار احمدی هم دا یک شنبه په ورځ ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال چې په خبره د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له ایران استانه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ افغانان د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له کبله ایران ته کډوال شول. تر دې وړاندې هم ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان لمریز کال تر پایه یا د 2025 کال د مارچ تر میاشتې له ایرانه وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.